Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن په پنځشنبه ورځ د 401 هجری لمریز کال دی وګیا انسان بولې د میاشتې لسمه د 2022 میلادي کال د سپتمبر میاشتې لومړۍ نیټه ده. پیل زنوریاس نوری د ساعت په لومړنۍ نیم ساعت خبري مجلې کوم. په پیل کې خبرونه. په هکر جرمونو د نړیوال محکمې څارنوالانو د دې محکمې له قاضیانو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د ترسره شوو جنایتونو د اعدام او د څېړنې لپاره د دوی پر غوښتنې ژر تر ژره غور وکړي. د جنګي جرمونو د څانګې څارنوالانو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې لا هم جنایتونه روان دي. د رویټرز خبري آژانس راپور له مخې دې ټکي ته د محکمې په اسنادو کې اشاره شوې ده. ناتو وی واته کسیز افغان کورنۍ چې د دې تړون له ماموریت سره په افغانستان کې کار کړی دی، امریکا متحده ایالاتونو په نیت له شمالي مقدونیا روانه شوې ده. د ناتو د خبر پاڼې له مخې د شمالي مقدونیا حکومت او د سری میاشتې ټولنې د کورنۍ ته سرپناه د سي څارنې او د کس د زده کړې امکانات برابر کړي دي. د خبر پاڼې په وینا شاوخوا 2000 هغه افغانان چې په افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور پر مهال له دغه تړون سره همکاري کړي، د 2021 کال په اګست میاشت کې افغانستان لیږدول شوې دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وای د کرکټ ملي ټیم چې اتوانیدلې د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې مسابقې په مخ کې لري.
مورال بازیکنان خېلی بالا است.
د لوبغاړو مورال ډیر لوړ دی. د یادونې وړ ده چې زموږ لوبډله وتوانیده چې بل پړاو ته لار پیدا کړي. د کرکټ د آسیایي جام سیالیو په بل پړاو کې افغانستان درې نورې مسابقې کوي.
د کرکټ په آسیایي جام کې چې په متحده عربی اماراتو کې کیږي، افغانستان په بری ګروپ کې له بنگلاديش او سریلانکا سره ده. د ایران په مرکزی ښار قم کې پر دوو ملای امامانو د نامعلومو حمله کوونکو لخوا حمله شوې ده. په ایران کې د ملایانو پر خلاف د حملو د لړۍ تازه پیښه ده. د اهواز خبری آژانس په وینا چې د ایران د قم له علمي حوزې سره تړاو لري ویلي، پر دغو ملا امامانو دو ځوانانو په وسپنیز پایپ سره حمله کړې ده. د دې آژانس په خبره دغه حمله بې له کوم دلیل شوې او په پیښه کې د امامانو موټرونه هم تخریب شوي دي. د اهواز خبری آژانس په وینا یو ملا امام بستر شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په بیلابیلو برخو کې په ملایانو د حملو دا ډول راپورونه داسې مهال زیات شوي چې د ژوند شرایطو خرابۍ له کبله په خلکو کې کړکېچ هم اوج ته رسېدلی دی. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل وایي د دې ټولنې 8 غړو هیوادونو له روسیې سره د ویزو په باب د شوې موافقې د ځنډولو موافقه وکړه. د موافقه روسي وګړو ته د ګرځندوی ویزو ترلاسه کولو چاره اسانه کړې و. د اروپایي ټولنې وروستی اقدام پر اوکراین د موسکو د غیر ماجه یرغل کبل د بندیز یو عمل بلل شوی دی. بوریل دغه پریکړه پرون د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر دوهمې ورځې وروسته اعلان کړه. ازادي رادیو اوري. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی یو وار بیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وښوده.
د مونږ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 9 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی د خوړو له امله له خوندیتوب سره مخامخ دي.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیې او ایران امنیتي ځواکونو ورسره ډیر بد چلند کړی.
یو ورځ موږ په گیم کې وختلو ترکی پولیسو ونیولو. هلته وورم شې و د ټول نفر دومره وویل د چا خولې ویني د چسترګې پټسېدلې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او دا به هم واورو چې په کندوز کې د آس بګیو کاروباریان وایي ډېر خلک اوس له بګیو کار نه اخلي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په امراسته وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام WFP یو اربیا په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه خو دا ویل چې د مهال نږدې 19 میلیون وګړي د خوړو کموالی سره مخامخ دي. له بې وزلو خلکو سره د امراستو په دوام پروند قزاقستان د لومړنۍ امراستو یو لوی بسته په ترمیز بندر کې ملګرو ملتونو ته وسپارل شو. د خوړو نړیوال پروګرام وای د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په مرسته به د غمرستې په میلیونونو کسانو او وشل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه غني او په دغه هیواد کې ل اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندوی هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
WFP د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. د مونږ اخرین ارقام یا شمیرې ښیي چې په افغانستان کې اوس مهال 19 میلیونه شاوخوا کې کسان دوی دي خوړو له امله له خوندیتوب سره مخامخ دي او د خوراکي توکو بشري مرستو ته اړتیا لري. دبلیو ایف پی په خپلو مرستو ته ادامه ورکوي او تر اوسه پورې یعنی د 2023 کال له پیل نه تر اوسه یې تر 28 میلیونه نه زیات کسانو ته په ټول افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې رسولې دي.
شغل امانی زیاته کړه د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په زینو ځانګالو سیمو کې خوراکي توکي لوړاندې ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو لدیانو چې وکولای شو په دغه لر پروتو سیمو کې د شمی تر راتک د لارته باندې دونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو. موږ لاډیرو مالی امکانات ته اړتیا لرو هله مو دا چې دغه مالی امکانات په زموږ په واکه په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP د چهارشنبه په ورځ د ایوی اعلامی په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړي چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمه، کټونه، توشکې، کمبلې، کالی، لوخي، غوړی، وریجی او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلی چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول شزو او نجونو لپاره ډیر سخت کالو. د همدارز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوي په بیساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي د مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې له ترکیې بیرته افغانستان ته استول شوي وایي د ترکیې او ایران امنیتي ځواکونه له کډوالو سره ډیر ناوړه چلند کوي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګڼو کسانو له افغانستان د کډوالۍ لپاره مټې بډ وهلې دي. دوی اروپا ته د رسېدو لپاره د ایران او ترکیې خطرناکې لارې غوره کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیتي انټرنیشنل ویلي چې له افغان پناه غوښتونکو سره ایرانی او ترکی امنیتی ځواکونه بد چلن کوي او هغه خوشنون کې بللی دي.
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې له سخت بند تیرول وروسته 13 میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې ما د ایران او ترکیه په مرز کې تیر کړل. په دې 2 میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلونه دي. هلته موږ به یو خوابګاه یا د استرازای کې پروتو د دین خلکو به چې ګیمونه ویل خونه وي ترکیه اسکر ویلي و چا به پخې ماتوي چا به لاسونه چا غاښونه یا چا به سترګې شنې وي. یوه ورځ موږ په ګیم کې وختلو ترکیې پولیسو ونیولو. هلته واورم شې و د ټول نفرې دومره وویل د چا خولې ونیوي د چا سترګې پړسېدلې وي عکسونه مې راسره شته هغه به هم در ولېږم. بیا نو ډېر بد وضعیت یې وکړو. د ټوله واوره په وینو باندې ککړه وه د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بهرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې دازې شوې چې دغه پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
نیروهای امنیتی ایران
د ایران امنیتی ځواکونو په تیریو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوي دي. ګرن نورې ټپیان کړي دي چې په هغوی کې ماشومان او زاړه کسان هم شامل دي.
میرمن بهرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبور شوي د کډوالۍ لار خپله کړي او په اروپا کې د ښه ژوند په نیت د ایران او ترکیې پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه ښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو څیړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور له مخې په تیر یو کال کې د ایراني او ترکیې ځواکونو لخوا د لږ تر لږه 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي چې له دې جملې 11 افغانان د ایراني ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکیې ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا
ازادي رادیو اوري پاکستاني چارواکو تر سختو سیلابونو وروسته د ناروغي د خبرې دوا او د خړو د کموالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. تر ورښتونو وروسته سختو سیلابونو د پاکستان یو پر درېمه برخه ځپلې او پرون چهارشنبه هم په زیاتو سیمو کې د سیلابونو لړۍ روانه وه.
په پاکستان کې دغو سیلابونو چې د جون میاشتې له نیمایي ادامه لري تر 1300 ډیر کسان مړه کړي، شاوخوا 1 میلیون کورونه تخریب یا هم نړولي او د پاکستان په لسګونو میلیونه وګړي یې اغیزمن کړي دي. ملګرو ملتونو له پاکستان سره چې بې وزلۍ ځپلې د اضطراري مرستې لپاره د 1.2 میلیون ډالرو په ارزښت رسمي درخواست یا اپیل خپور کړی دی. له سیلاب ځپلو سیمو د خلکو د ایستلو لړۍ ورو سوې ده، خو د پاکستان د طبیعي آفتونو د تنظیمي ادارې ویلي په پاکستان کې چې 260 میلیونه وګړي لري، نږدې 500 میلیونه وګړي بې ځایه سوي او په موقتي کمپونو کې شپې سبا کوي. د خیبر پښتونخوا ایالت ویان کامران بنګش اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي دوی بیرې لري چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شایي ځینې ساري ناروغۍ خپرې سي. د روغتیا نړیوال سازمان هم د هغو کسانو د درملنې په برخه کې د چارواکو مرسته پیل کړې چې په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې ټپیان سوي دي. په پاکستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ډاکټر پالیتا ماهی پال وویل دا مهال مو مهم لومړیتوب دا دی چې سیلاب ځپلو کسانو ته اساسي روغتیایي خدمات وړاندې سي. د دې ترڅنګ د ناروغیو د څارنې، وقایې او کنټرول میکانیزم قوي سي. له سیلابونو ژوندي پاتې سوي کسان دا مهال په خیمو کې ژوند کوي چې درملو او د تشاک پاکو اوبو ته اړتیا لري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه سیلابونه بللي دي. هغه پرون په خپله وینا کې وویل چې د سیلابونو له کبله د وریجو یا شولې کروندې پوپنه سوي، میوې او سبزیجات هم له منځه تللي دي. په افغانستان کې هم وروستیو سیلابونو او تر هغه مخکې خونړۍ زلزلې خلکو ته د سر او مال سخت زیانونه اړولي دي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ختیځ، مرکزی برخو او جنوب کې ډیر زیانونه اړولي او خلک وایي چې لا هم لازمې مرستې نه دي ورسره سوي.
آزادی خبری مجله اوري.
په کندوز کې د اس بګیو کاروباریان وایي ډیر خلک اوس له بګیو کار نه اخلي. د دې ولایت په ډیرو سیمو کې اوس د اس بګیو ځای موټرو او رکشاو نیولې، خو په امام صاحب ولسوالۍ کې لا هم خلک له اس بګی څخه استفاده کوي.
اته څلوېښت کلن نیاز محمد چې له دېرش کالو راهیسې د امام صاحب په بازار کې بګیوانی کوي وایي
پخوا به خلکو د ودونو په محفلونو کې له بګۍ استفاده کوله. بګۍ به په رنګارنګ ګلونو سینګار شوې وه او ناوې به پکې وړل کېده او د ښار ډېری خلکو به د ترانسپورټي وسیلې په توګه کاروله، خو د موټرو په زیاتېدو سره اوس ډېر لږ شمېر خلک له اسپګۍ څخه ګټه اخلي.
محمد ابراهیم چې له 25 کلونو را په دې خوا د امام صاحب بازار څخه تر روزې پورې د اسپګۍ چلوي وایي پخوا به خلکو د زمو ناوې د لیږ لپاره اسپګۍ کاروله.
خو موږ له یوې ګلۍ څخه بلې ګلۍ ته په بګۍ کې ناوې وړله او زموږ کاروبار سخت جوړ و. خو چې موټران او رکشاوې نه وې، خلکو بګۍ دربس نیولې، هرې خوا ته به پکې تلل، خو اوس هغه پخوانۍ مزې او خوندنه نسته.
د امام صاحب ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی فیض الله چې له 25 کلونو راهیسې بګۍ چلوي وایي د همدې اس بګۍ له لارې خپلې لس کسیزې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
پنځه کاله کېږي بګۍ ونی کومه، یو لایي کوټه تورس پورې نه جوړه کړې، آخر آینده به هم څنګه چل کېږي. وخت هم ښه جوړولې، اوس اوس مزه نشته، دغه پخا مزې نشته. د
امام صاحب د روزې د سیمې یو اوسېدونکي 50 کلن نوراغا له آزادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې بازار ته د تګ راتګ پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوي.
زوسم بازار ته د تګ راتک پر مهال له اس بګۍ څخه استفاده کوم، ځکه هم اقتصادي ده او هم چاپیریال ته زیان نه رسوي. دولتي چارواکي د نورو تاریخي او کلتوري میراثونو د ساتنې تر څنګ باید د اس بګیو میراث هم ژوندی وساتي.
له بګۍ څخه پخوا په پلازمینه کابل او د هیواد په نورو ولایتونو کې هم خلکو استفاده کوله، او د افغانستان مشهور سندرغاړي وحید صابری د لالا گا دیوان په نوم سندره هم ویلې ده. په خوا کلونو کې په کندز ښار کې اس بګۍ د حمل و نقل ښه وسیله بلل کېده، خو په دې وروستیو کلونو کې د موټرو او رکشاو زیاتېدو له امله اوس په کندز ښار کې د بګیو څرک نه لګېږي، ځکه ځای موټرو او رکشاو نیولی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي را دی نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال ورکړ چګلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د اسیاي جام لوبو په ترڅ کې د افغانستان کرکټ ملي لوب ډله د دې لوبو دوهم پړاو ته وتلې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ ملي ټیم چې توانېدلې د کرکټ اسیاي جام سیالیو په لړ کې د څلورو غوره ټیمونو پړاو ته لار پیدا کړي، له لوړ مورال څخه برخمن دي. افغانستان د خپل ګروپ دواړو لوبډلو ته ماتې ورکړې او لومړنی ټیم دی چې بل پړاو ته بریالی شوی دی. د افغانستان کرکټ ټیم درې نورې لوبې هم په مخ کې لري.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د سه شنبه په ورځ بنگلاديش ته په ماتې ورکولو د آسیایي جام سیالیو د بی ګروپ د جدول په سر کې راغله. د آسیا شلو وره جام سیالۍ په دوو ګروپونو کې ویشل شوې. په ای ګروپ کې د هند، پاکستان او هانګ کانګ ټیمونه له یو بل سره سیالي کوي، خو په بی ګروپ کې افغانستان له سریلانکا او بنگلاديش سره یو ځای دی. افغانستان تر اوسه خپلې دواړه مسابقې په لوی توپیر ګټلې او لومړنی ټیم دی چې د دغو سیالیو بل پړاو ته وتلی دی. اخوا هند لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه ګټلې ده. د افغانستان د کرکټ د شلو وره سیالیو کپتان محمد نبی بنگلاديش ته له ماتې ورکولو وروسته وویل افغان لوبغاړو په دې جام کې تر اوسه ښې لوبې کړې دي.
We play a proper cricket.
موږ څوک نه پنهخه کوو، موږ په متحده او مناسب ډول کرکټ کوو. د لوبډلې په توګه مو په دې آسیایي جام کې وښودل چې افغانستان تر ټولو ښه توپ وهونکي، توپ اچونکي او فیلډران لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روان آسیایي شلو وره جام لومړۍ مسابقه له سریلانکا څخه په لوی توپیر وګټله. په دوهمه مسابقه کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه. په بل پړاو کې به افغانستان غالبا له پاکستان سره په هغه صورت کې مخامخ شي چې پاکستان او همداراز هند هانګ کانګ ته ماتې ورکړي. د آسیا د شلو وره کرکټ اتلولیو پایلو به د سپتمبر په 11مه وي.
له خبرونو ورآخوا
پا په دې برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ډیرو نړیوالو ورځپاڼو له افغانستان د امریکایي وروستیو ځواکونو وتلو ته پام اړولی دی. لاس انجلس ټایمز لیکي د طالبانو د چټکو پرمختګونو او په کابل کې د لویدیځ پلوي حکومت د ړنګېدو وروسته د کابل ښار اوس د محرومیتونو پر ښار بدل شوی دی. په دوام کې راغلي چې د دغه وضعیت دوام پر اقتصادي فرصتونو، عمومي مسؤلیت، امکاناتو او هیلو سیوری غوړولی دی. له بریتانیا خبریدونکو ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ له افغانستان د امریکایي وروستي سرتیري د وتلو یوه کلنه کلیزه ولمانځله، خو حکومت یې په تېر یو کال کې د نړۍ هیڅ یوه هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان اوسني واکمنان بیا پر خلکو په تېر پر ښځو شدید اسلامي قوانین عملي کړي دي. په دوام کې راغلی چې افغانستان د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد 90% خلک د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري. د ډیلی میل د لیکوال په باور په افغانستان کې تر ټولو ډیر زیان ماشومان ته رسیدلی چې له کافي ډوډۍ څخه بې برخې دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی چې د افغانستان جګړه په دورې بڼه د امریکایي له 800,000 زیات سرتیرو په لځای په ځای کولو سره تیر کال پای ته ورسیده. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا څلورو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما، ډونالډ ټرمپ او جو بایډن پر دغې جګړې چې د 2020 کال په اکتوبر کې پیل شوې وه څارنه کوله، خو بالاخره د بایډن اوسنۍ ادارې ورته د پای ټکی کېښود. په دوام کې لولو چې بایډن ادعا کوي چې د ډونالډ ټرمپ پریکړې لاسونه تړلي وو، خو د واشنگتن اگزامینر د لیکوال په باور د بایډن ادارې هغه کار ترسره کړ چې د امریکا مخکینی ولسمشران په ترسره کولو کې پاتې راغلي وو، یعنی له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل او په دې هیواد کې د امریکا په تاریخ کې د اوږدې جګړې پای ته رسول. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې ماشومان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ورځپاڼې په لیکنه په اوس وخت کې د افغانستان 90% وګړي د ډوډۍ، اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو اړتیاو څخه بې برخې دي. په دوام کې راغلي چې په تېره یوه میاشت کې 80% افغان ماشومان وږي بیده شوي دي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د امریکا او د نورو نړیوالو لوبغاړو پریکړو په افغانستان کې اقتصادي بحران لا پراخ کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي او هر څومره ژر چې کېدای شي د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د آزادولو او په دې هیواد کې له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو د دوام لپاره خبرې اترې پیل کړي. په ټولنیزو رسنیو کې د الهي په نوم د یوې میرمنې ویډیو په پراخه کچه خبرګونونه راپارولي. په دې ویډیو کې ادعا شوې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پخوانی ویان قاري سعید خوستی ورسره په زور نکاح کړی او دی په جنسي لحاظ ځورولی او سخته شکنجه کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د برخې مسؤلې هیدر بار دغه ویډیو ټکان ورکوونکي بللې ده. خو په خپله سعید خوستی په ټویټر لیکلی چې د الهي په نوم له یوې میرمنې سره شپږ میاشتې مخکې د هغې په غوښتنه واده وکړ چې وروسته یې په خبره د ځینو ستونزو له امله نکاح لغوه شوه. تفصیل په دې رپورټ کې.
په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې دی ویډیو د ډیرو پام ځان ته اړولې ده. په دې ویډیو کې ونجلې چې خپل نوم الهه خي وای د کابل د مالجوي طب ماسله ده او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په پخواني ویان سید خوستی تور پورې کوي چې په زور او جبري ورسره نکاح کړي او وروسته یې سخته شکنجه کړې ده. الهه دا کوي چې د تیر جمهوری حکومت د ملي امنیت د یو جنرال لور دا او د قاری سید خوستی لوري سخت شکنجه شوې ده.
ده چې بولن ما تجاوز کړم، ما نه میفهمیدم چی کوم. سید خوستی هم فهم وګړم، من تهدید کرد کوم فهم نه شر میکنم. مرا به کارهای بسیار زشت وادار میکرد، هر شب بالای ما تجاوز میکرد، هر شب مرا لدکوب میکرد. رفتم به کمیساری تورخم، مرا دستگیر کردن اونجا که پاسپورت تاپا میکنم. مرا گفتن منتظر باش، پس آن متوجه شدم که یکیش طرف دیگه ششاره کرد اونجا مرا گرفتن. یک ورق بود، نام چهار زن، یک مرد و نام مده او نوشته بود. این مرا پس به کمیساری تورخم یک آدم بود از خوست بود، او مرا دستگیر کرد بود که چنار تکور بره ما زن.
په دې ویډیو کې د الهه نوم له خوا ادعا شوې چې ویډیو له خبرولو وروسته خې د طالبانو له لوري وژل شي، خو ویلي دي چې لسلسل وژل کېدو دا خده چې یو وار ووژل شي. په ټولنیزو رسنیو کې هغه مهال څو نورې ویډیوګانې هم نشر شوې. په یوې دغه ویډیو کې چې د آکیږي دا میرمن هم الهه ده، په قاري سید خوستی پسې بلچر اخیستی او ورته وایي چې زما له کوره ووزه. دا لا معلومه نه ده چې دا ویډیوګانې کله ثبت شوې، خو په ټولنیزو رسنیو او د بشري حقونو د یو شمېر نړیوالو بنسټونو غبرګونونه یې راپارولي. د بشر د حقوقو د څار نړیوال سازمان وای دا ویډیوګانې ټکان ورکوونکې دي او په افغانستان کې د خزو پوړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې د خلکو پام ځانته ورړولې. د دې سازمان د خزو د برخې مسؤل هیدربار ازادي رادیو ته وویل
بدبختانه دا ټکي برجسته کوي چې موږ څومره نه پوهیږو چې د تاوتریخوالي دا ډولونه څومره پراختی، خو په یو څه چې پوهیږو هغه دا چې کله د خزو او انجونو په وړاندې تاوتریخوالی کیږي له بشپړ معافیت سره کیږي.
اغلی بار ویلی دی چې طالبانو د خزو د وزارت په ګډون د بیرمنو د حقونو د دفاع ټول بنسټونه لمنځه وړي او اوسمهال خای په دې هواد کې د خزو په وړاندې په پراخه کچه تاوتریخوالی موجود وي، ځکه د میرمن بار په خبره زیات شمیر افغان میرمنې نه غواړي چې پر دوی د شوي تاوتریخوالی پاړه وغږیږي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې هم ګڼو افغانانو په دې اړه لیکل کړي او د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې باید سلامت او ملامت معلوم او سزا ورکړل شي. که څه هم د طالبانو حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پوخانی ویان قاري سید خوستی هم زموږ اړې کې ځواب نه کړي، خو نوموړي پر خپل ټویټر په دې اړه وضاحتي لیک خپور کړي. نوموړي لیکلي چې شپږ میاشتې وړاندې د الهه په نوم یوې نجلۍ سره د هغې په غوښتنه واده وکړ، خو وروسته یې ولیدل چې الهه د عقیدې ستونزه لري. د ښاغلي خوستي په دې وضاحتي لیکنه کې راغلي هڅه یې وکړه چې د نصیحت او بحث له لارې د میرمن الهي عقاید سم شي، خو په خبره یې پایله یې ورنه کړه وان تر دې چې د الهي له لورې قرآن کریم ته توهین وشو. نوموړي ویلي چې له دې وروسته یې له خپل شرعي حق استفاده وکړه او دواړه سره بیل شول. ښاغلي خوستي دغه شان د الهي د وهلو او شکنجه کولو ادعا رد کړې ده، خو ویلي دي چې په دې نکاح پښیمانه وو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ځینو میرمنو د طالبانو له لورې د شکنجې وهلو او بندي کولو ادعاګانې کړې چې د طالبانو د حکومت له لورې رد شوي. دا یادونه ده چې پر افغانستان د